هغوی ته ورزده کړي چې څنګه دوی په ځان باور وکړي. هغه څوک چې په ځان باور نشي کولی، هغوی د ستونزو مقابله هم نشي کولی. دویم دا چې اهداف باید مشخص شي. هر څوک چې اهداف او موخې ولري، نو هغوی په ځان باور او اعتماد زیاتېږي، ځکه هغه غواړي چې خپلو موخو ته ورسېږي. دریم دا چې خپلې تېروتنې ومني، خپلې نیمګړتیاوې ومني، خو له هغې څخه باید ښه تجربه هم ترلاسه کړي. کوم کارونه یا هغه چارې چې دوی ترسره کړي دي، د هغې نیمګړتیاوې په ګوته کړي، خپلې لاسته راوړنې په ګوته کړي. دا هم مرسته کولی شي چې پر ځان د دوی باور زیات شي.
د مخکخو او بریالیو ځوانانو د ژوند له کیسو خبر شئ او له تجربو یې استفاده وکړئ. د تاندې څانګې خپرونه واورئ.
هر څوک چې بدلون راشروع کړي، د خپل کلي جره شروع کړي.
ما په هنر کې مدد ته دومره ارزښت نه ورکړ، ما معنا ته پکې ارزښت ورکړی دی.
دا خپرونه د هرې شنبه په ورځ د 4 بجو او د 1 شنبه ورځې د سهار د 8 بجو په خپرونه کې خپریږي.
ځان د بے باورۍ مهم علائم کوم دي؟ پایلې څه کېدلی شي او ځوانان څه ډول په ځان باور پیدا کولی شي؟ په همدې اړه زموږ همکاري رویا مادومی له ټولنپوه استاد ضیاءالحق شمس سره مرکه کړي چې تاسو یې اوریدلو ته رابولم.
ځوانان دي چې ځان ډېر د نورو ځوانانو نه یا نورو خلکو نه کم ګڼي، د دې لاملونه بچي
زمونږ په چاپیریال کې کوم کې موږ ژوند کوو، هلته د حاکمو شرایطو تر تاثیر لاندې چې ژوند کوو، یو شمېر لاملونه په همدغه شرایطو پورې مربوط دي، زمونږ چاپیریال پورې مربوط دي. او دا همغه لاملونه دي چې موږ د دې لاملونو په فشار او په تاثیر لاندې فضا کې تصمیم نیسو، هم د ځان په رابطه، هم د نورو په رابطه، هم د ټولنې، هم د کار او هم د ارتباط په رابطه. او دا تصمیم زمونږ د خپل ځان په مقابل کې وي، د دې په ځای چې د خپل ځان په تایید کې. یو شمېر نور لاملونه زمونږ تربیتي نظام او زمونږ تربیتي تجربې پورې مربوط کېږي چې موږ څنګه روزل شوي یو، کوچنیوالی کې څنګه وو، کورنۍ کې څنګه وو، ښوونځي کې څنګه وو، پوهنتون کې څنګه وو، زموږ ملګري، زموږ دوستان څنګه وو، چا سره مو ژوند کړی دی، څنګه برخورد ورسره شوی دی. دا تجربي ژوند دی زموږ او تربیتي ژوند دی. یو شمېر نور لاملونه په خپله وګړي کې دي، د په ذهن کې دي، د په رواني حالتونو کې دي، د په زده کړه کې دي، د په هغو فکرونو او افکارو کې دي چې د ځان په رابطه او د نورو په رابطه او په دې اړیکه کې ځان سره د نورو سره سنجوي. مثلا ځینې کسان ستدي چې ځان د نورو سره همیشه مقایسه کوي او د مقایسې په نتیجه کې ځان ته کم نمرې ورکوي، نورو ته ډېرې، همیشه ځان بد ګڼي، نور ښه ګڼي. دا مثلا اصلا د مقایسې تکلیف دی، د پرتلې تکلیف دی. ولې باید یو بل څوک د بل چا ورته وي؟ یا مثلا یو کس د بل کس سره مشابه وي؟ اصلا هر یو کس په خپل ځای متفاوت انسان دی او فوق العاده انسان دی.
استاد نظري
دای په خپل ژوند کې بریالی کس نه وي، دای همیشه محتاج او منتظر انسان وي، همیشه د خپل ځان په رابطه باندې د نړۍ هغه کم سيزونه ګڼي او د کم سيزونه سزاوار بولي ځان، لوی فکرونه نشي کولای، مو وړو وړو سيزونه کې ګیر پاتې وي. دای کولای شي ورته د وجدان عذاب پیدا کی، کولای شي ورته عمومي تکلیفونه پیدا کی، زړه تنګواله ورته پیدا کی، ډول ډول نور خفګان ورته پیدا کی، عقدي ورته پیدا کی، او همیشه نه سرکوب سره مخ وي، همیشه خپل ځان خپل وخوري په دې تکلیفونه اخته شي. یوش مې نور لاملونه کورنۍ او نږدې چاپیریال دی، مثلا خپل پلار او مور او خویندو ورونو سره، خپل میرمن یا خاوند سره، خپل بچیانو سره، ماشومانو سره، د ټولو سره کولی شي د چلندونه همیشه د تسلیمۍ یا د عقدې یا د پاتې راتلو یا د ناکامۍ یا د ژړا یا د بې نتیجګۍ او بې هویتۍ چلند وي. هیڅ وخت چاته ډاډو نشي ورکولی، هیڅ وخت نشي استواره کولی، هیڅ وخت انګېزه نشي ورکولی چاته، او تسلیم دی یو ډول شرایطو ته، حاکمو شرایطو ته، وضعیت داسې بد دی بس همداسې دی.
د
حل لارې بچي، د ټولو مهمه او لومړنۍ حل لار په ځان پوهېدنه ده. ډېر کسان په ځان نه پوهېږي، اصلا مثلا د خپل توانمندۍ هیڅ نه پېژني، څه دي همیشه د نورو قضاوتونه د ځان په رابطه باندې ډېر مهم ګڼي. د دې په ځای چې خپل قضاوتونه ولري د ځان په رابطه، هغه مثبت قضاوتونه وي، یا خپل توانمندۍ ته متوجه اوسي، زه دا توانمندۍ لرم بل څوک نه لري، یا ما کې ډېره ده. حتی بعضې کسان خبرې کولی شي، متوجه نه دي، دقیقې خبرې کولی شي، فکر کوي چې بس دا بل زر کتاب ویلي دا ډېر ما تکړه دی، هغه زر کتاب چا ویلي خبرې نه شي کولی. خبره اصلا دی هغه د قائل دی خو ځان د دې قائل دی اصلا د خزانه وتلې دی باندې ځان نه پوهیدنه تر ټولو ډیر لوی لامل دی او دا باید رفع شي کوم غوړو چې دا ستونزه حل کو ځان باید وپوهیږو خپل توانمندۍ شخصیت له حاصل خپل نوم خپل عزت خپل افکار خپل ایدیولوژي خپل احساسات او عاطف خپل سرمایه وګڼوله دا زموږ شتمني ده او تفاوت د نورو سره دی مثبت وګڼو کمې ونه ګڼو او ومایو چې هر څوک که غواړي تغیر ورکړي تغیر ورکولی شي خپل ژوند ته یو جرأت د دې په کار دی چې موږ د تاوانونو نه د پایلو نه د نتیجو نه د دې هغو ضررونو نه تېور کیدای شي پای کې راشي هغه هم احتمالي دي د هغو نه باید ونه ډار شو بعضې وخت موږ وشو کولی کار وکړو چې شرایط بدل کړو ځکه چې په پیل کې مو نیت ښه وي ورته او پوره سنجش سره مو یو کار کړی وي بیا مو دا ووسو چې مثلا که نقد درلود نقد یې ومنو که عیب یې درلود عیب یې ومنو که اصلاح کېدونکی وي اصلاح یې کړو که نواقص درلود نواقص یې ومنو اما پایلې ډېر زیات مهم دی په دې خاطر بله د حل لار همدغه اول ګام اخیستل د یو چا لپاره چې خپل ځان باندې راشي خپل ځان باندې وپوهېږي او خپل ځان ته احترام او درناوی ولري
درنوتونکو له ټولنپو استاد ضیاء الحق شمس سره مو مرکه واوریده د تاندې څنګه د خبرونه هم پای ته رسیدي تربیه ښه وخت ولري
ازادي رادیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
دا جری نه دا کمیسته
طالبان هم په دې پوښي د نن ورځې افغان خزه د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي
ځنګړی مرکه
مخمانه است
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستر هغه زه ډیر نه خوشم چې ګډون نه پکې کوم
پانی پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو
اکثر ډیر عميق
او جالب ویډیوګانې
چوپانه او دریا په قندهار او هلمند سیمه ایزه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه پرسول شي
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ
حقیقت څه دی
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوال سره له موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې
د پنځ شنبه په ورځ په هلمند کې د ازادي رادیو خبريال الیاس تایی پنخه شو هغه دولس کاله په دې ولایت کې د ازادي رادیو خبريال د افغانستان حکومت د رسنیو ملاتړو بنسټونو خبريالانو د هغه پنخه کول غندلی افغان حکومت دا د بیان پر ازادي بریټ بللې خو د رسنیو ملاتړو بنسټونو او خبريالانو بیا د دې په خچېړنه وخت وايي چې عاملان دي مجازات شي خو الیاس دایی سلول یو شخص د هغه لوی هیلت سوا کوم خطرات د هغه د کارونو پر وړاندې موجود دا نور مهم مسائل مو د هغه لور مدثر دعوت سره د نن خبرونه کیران غاړل دعوت صاحب خرغلا ازادي رادیو ته لمړی تسلیت ومنه
ډیر زیاته مننه ژوند دی اوسې تاسو کوم سلامونه ازادي رادیو ټول کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه نیکلی وړاندې کوم
کزيد دای صاحب د شخصیت نه راپایل کوم دای صاحب څه ډول یو شخص
دی هغه شخصیت هر چاته معلومه هغه یو پیژندل څه چیراو یو لایق سړی وو او خپل تروسه پورې ډیر سخت کار کوه د کیواد په درد درځې دی په دا سال کې چې پیلمن کې اوس جګړو سخت زور اخیستی دی هم مرکزی دفتر هم ملګرو هر چا ورته وویل چې د ولایت پریر د هلمند څخه ووځه و هغه ورته د دې ولایت سړی یم همدلته اوسېږم همدلته به مړ کېږم هغه دې همدلته خپل ژوند هم د لاسه ورکړی هغه داسې شخص و چې هلته هلمند کې چې کوملګری دی د ده همسنګران دی د کورنۍ خپلوان هر څوک دومره درد به شاید په دې ډېرو کلونو کې نه زموږ کورنۍ ته نه د دایي ملګرو ته او نه هم هغه چا ته رسېدلی وي چې دی پېژندی دا یو بېل شخص و یو ژبغړان دی شخص و یو وطن دوست شخص و او د خپل هېواد او خپل سره مینه درلوده او په همدې لاره کې خپل ژوند هم له لاسه ورکړی
دای تل یو خبره له موږ سره هم کوله چې زړه یو غواړي تل ښه خبرونه دې ملت ته وړاندې کړي خو ډیر کله دا ښه خبرونه په منفي خبرونو بدلېدل هغه احساس چې دای د خپل کار نه درلوده که په ښکارا هغه یو مسلک او تقدسم مقدسه وظیفه و دای ترې خو خو اما دا دردیدلو خبرونو په اړه بیا تاسو ته په کور کې څه ویل چې هغه خبرونه چې خبريږي د دې احساس ترسي
موږ په کور کې یو ځای یو، هر ورځ به یو راپور هم خپرېده چې کله به د حکومت تاوان به پکښې و، حکومت به ورته اختارونه ورکوله یا به ورته زنګونه ورته راتله، که به د حکومت د مخالفینو په باره کې یو خبر و هغوی به ورته اختارونه ورکوله. یعنی په مجموع کې هغه دا هڅه نه کوله چې یو داسې خبر جوړ کړي چې خلک دې په تشویش کې واچوي، خو یو څه یې کوله چې د هلمند هغه حالت چې دی هغه رښتینی حالت رښتینی تصویر هغه وړاندې کوه. د دفاع وزارت به اعلامیه خپره کړه چې نادالی چانجیر دا ټولې سیمې موږ ونیولې، خو حال دا چې هلته به حالت داسې نه و، هلته به جګړه شدیده وه، هماغه سیمې به د طالب په لاس کې وې، خو دایي مجبور و د خپلو خلکو ژغ ورسوي، د خپلې سیمې احوال ورسوي او خلک پوکي.
خو تاسو د تهدیدونو یادونه هم وکړه، په وروستیو کې دایي صاحب داسې کوم تهدید ترلاسه کړی او کورنۍ سره شریک کړی چې د چا د خوانه ګواښل کیږي، له کوم ادرس او ولې؟
دا تهدیدونه د ډېر وخت دایي سره و، هغه د کلونو راهیسې دې ته رنځېدی، کله به د یوې خوا څخه تهدید و، کله به له بلې خوا څخه تهدید و. دغه زه اوس کابل کې یم، ما ته دوې ورځې مخکې مسیج وکړ چې ته ما ته د هلمند د کابل یو څو انځورونه ولېږه چې زه د دې خلکو د سترګو سره پناه شم. یعنی دا خلک پوهېږي چې زه په هلمند کې نه یم، زه به فیسبوک ته پورته کړم، خو که څه هم دا ما هغه انځورونه پورته کړه، خو دا ناځوانه دشمن څه د ویلو دپاره نهشته.
د دایي صاحب یوه لورکۍ هم پر کور کې پاتې ده، مهربان پورې. مهربان د پلار دپاره څه ډول یو حالت درلود او دغه د کار ستړیا پر مهربان باندې څومره رفع کېده؟
دایي چې کله دغه لورې نړۍ ته راغله، بل هر څه همدې رنځلې ته خوشحاله و، دومره ورباندې ګرانه وه چې یعنی تصور یې نشو کولای. همدغه کله چې بدې راتلی په دالیز کې به ژغ سو، د لور نارې به مې ورته پورته شو، یعنی د ډېرې خوشحالۍ څخه چې پلار مې رالی. همدا اول لور یې وه، همدا یو اولاد یې دی، مهرباني نومېږي. او بل دا دی چې موږ چې به کله کله یو ځای یو فلم کتئ، یعنی په فلم کې د فلم د نجونې وي، هغه یو هدف ته رسېږي، یو ځای ته رسېږي، بیا به دایې ویلې زه غواړم، بیا به ته ویلې چې زه غواړم د مهرباني څخه همداسې نجلۍ جوړه کړم، زما نوم د کورنۍ نوم او د هېواد نوم ورباندې روښانه شي.
د مهربان هغه هیله او د پلار هغه هیله چې د مهربانۍ نه به یې درلوده، او یا به هم غوښتل چې دا هغه ځای ونیسي چې دی تصویر په ذهن کې تراشلی او یا یې کاګلی و، فکر کوي چې د پلار په نشتون کې او د یو داسې پلار چې هغه یو اکاډمیک سړی، هغه د دې وطن د هر حالات نه خبر واوسي، دا تشه ډکېدی شي؟
د پلار ځای هیڅوک نه سنوالی، دا که هر ډول پلار وي، که اکاډمیک وي، که بی سواده وي، که سواددار وي، که هر ډول سړی وي. خو زه زما کورنۍ تر خپل حد پورې دا هڅه کوو چې هغه تر خپل مرام او هدف پورې ورسو. موږ د پلار تشه نه شو ډکولی، خو بیا هم دا به احساس نه کړي.
دعوت صاحب، په ژوند کې تر ډېره سختي نرمي واوسي، اما ډېر کله یو درد داسې چې سړی داسې فکر کوي چې ملای ور ماته کړي. د دایي شهادت د هغه د کورنۍ دپاره څه ډول یوه پېښه ده؟
زما د کورنۍ په تاریخ کې زما خویندې هم وفات شوي دي، پلار مې هم وفات شوی دی، ډېر دردونه مو لیدلي دي، خو داسې حالت تر اوسه پر من نه راغلی. زموږ د کورنۍ د ملا تېر و، زموږ دپاره هر څه و، موږ که ټول ډول سړی تاسو هم د هغه ځای نه شو نیولی، د هغه په څېر مهربانه نه شو کېدلی.
ډېر کله چې سړی په ژوند کې د تنګ سیاو یا ډېر خراب حالت سره مخامخ کېږي، د ورونو د خوانه تشویق کیږي چې ژوند وکړي همدا راز دی، او که در حال کې چې خپل هغه د ډېر سختیو سره مخامخ وي، دا یې همدا ډول یو شخص په کورنۍ کې چې زه فکر کوم خپل هم په همدغسې یو حالت کې ژوند در کوه، اما نورې بیا هڅول حتی ټول ورونه چې ژوند وکړي او ژوند په ناهیلۍ نه کیږي. په روسیو کې چې په هلمند کې خراب حالات راغی او دای صاحب د احساس په ګډون باندې تاسې کابل کې وایي نور کورنۍ مجبور کړه شوه هغه ځای پرېښود، د هغه حالات نه د دای صاحب تصویر تاسې ته څه وچي کېدای شي وضعیت نور هم خراب شي، نو تاسې ته یې څه ویل چې پرېږدی ولایت ولاړ شئ کابل ته څنګه؟
دای زموږ د کورنۍ که چا ښوونځی ویلی دی که چا پوهنتون ویلی دی کار څه ویلی د ده په ملاتړ او د ده په هڅه ویلی دی. کله چې جنګونه پیل شول زموږ ډېرې کورنۍ په چانجیر کې نور سیمو کې که زما خوندې دی که زموږ کورنۍ هر څوک هغه موږ ټوله راله، یعنی په څلور وتا که ځای دی موږ ټوله همدلته مو که ځای نو خیمه مو وویل راته وویل چې موږ څه یو یو که درد دی که غم دی هر څه مو یو دی همدلته به یو که مړه کېدل همدلې به مړه کېدو که ژوند هم دلې به ژوند کېدو، خو هغه هېڅکله دا نه ویل زه به په هر ډول حالات کې د دې ولایت څخه ووځم، نه هم موږ ته دا ویلې چې تاسې ووځئ ځکه ویل چې دا زموږ وطن دی زموږ ځای دی که هر ډول حالات وي همدا مساعده دلې به اوسېږو.
ډېر کله دا ډول پېښونه وروسته معمولا د کورنیو نه دا پوښتل کېږي چې اوس یې غوښتنه له حکومت نه او همدا ډول د دې پېښې نه څه ده چې دا وڅېړل شي یا عاملانو ته جزا ورکول شي، که همدغه کلیشئی او یوه بېخونده پوښتنه زه له تاسې نه وکړم چې تر اوسه پورې یقینا پایله نه ده درلودلې، ستاسې ځواب به څه؟
زه حکومت ما دایي نه شي را کولی چې زه دایي ما ته څوک نه شي را کولی، زه نور د هېڅ څه غوښتنه نه لرم د حکومته ځکه هغوی هېڅ هم کولی نه شي، نه د حکومت غوښتنه لرم نه د بل چا نه د بل چا، بس موږ کورنۍ یو نه هیڅ ډول غوښتنه چې څوک نتیجه نه شي ترلاسه کولی د اړتیا نهشته چې موږ ووایو هیڅ غوښتنه نه لرو ځکه نه پرده کېږي او نه هم دا هیله لرو او نه هم غوښتونکي د څه
سیمه کې په کومو امکاناتو سره مو احمد راتلای شي د دوی اقومي جوړښتونه را ژوندې کو چې د کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په آزادو ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې سزار یا لایون کې چې دغه خاص مو ورته خسته نه سونو نه سمو راوله او دوی ته کالي کولای شو په چی شي کوو
تغاسبین درګر د لګې د شیخ مصر سنتی پارک د غصب لور روان دي.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
لیڈر نہ تو لامد ٹول بس وزیر